باز میکند و حالا هم میرسیم به برنامه بعدی رادیو آزادی که اجمل آن میزبان آن است. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد همانه نسید سمی عباس قدرمان دوستان و وقت پا افغانستان که ده سهر اتباجی شوی دیخ پرونه که اوری چی دا افغان ولس مشر اشرف غنی ویان هارون چخنصری وی دا سول روانه پروسل ول جوری لری خو زیات هیله موجوده ده چی دا غحسی با یوی نتیجه تورسیگی تمده چی دا افغانستان دا سول لپاره دا امریکا دا بحرانوی چار وزارت زنگلی استازه زلمه خلیزاد نن پا اسلام آباد که لپاکستانی چارواک و سر خبرو تا دوام ورکلی. دوستانو یو عربیه مو هرکلی کوو پا روان خبرونه که پر یاد و مسلو سربیه را نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونه کوو پا مکلی ده دیسات خبرونه تا ولس مشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیبی نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیارې نیو. همدارنګا په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالات غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. مکلی بشپړو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې دی او دغلته د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې خلیلزاد به نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې ډیره هیله شته چې د افغانستان د سولې په اړه روانې خبرې به نتیجه ورکړي. ښاغلی چخانسوري ازادي راډیو ته وویل د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. نوموړي زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانانو سره خبرو تکینی. لاریون کوونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي و: موږ نور مه وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسي حرکت غړو په درې لویو ښارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرله. د لاریونونو پر مهال د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه مو غوښتله چې سوله دې وکړي، اوربند دې وکړي.
د سولې ولسی حرکت د دې لاریونونو پر مهال په خپله اعلامیه کې ویل چې طالبان باید له دوی سره وویني او غوښتنې یې ومني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح‌الله مانی ازادي راډیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دي پاتې. د مانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنیو غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. دی وایي دی خلکو ته یې ګواښ کړی چې یا باید د خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت د حاکمیت په ساحه کې ژوند وکړي. د سرپل د والي ویاند وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو د رسولو هڅې روانې دي. په بدخشان کې د واورې د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچ د پنجشنبې په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمېر سیمې زیانمنې کړې دي.
شخصیت برفکوش در منطقه زرنداب ولسوالی
را دیوی در بدخشان ولایت در راغستان ولسوالی په زرنداب سیمه کې یو برفکوش را خویدل چې پیخه کې زموږ اته هیوادوال شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د واورو د خویدنو له کبله د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو اړوند سیمو ته هم زیانونه اوښتي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي رقیبې نانسي پلوسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یو لیک کې لیکلي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې زیاته کړې دا چې د امریکا 800,000 کارګران ترخان نه ترلاسه کوي زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یي چې د امریکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم ویلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې تک له خپل اړخه تنظیم کړي. نانسي پلوسي د ټرمپ د دې اقدام په اړه چې نوموړی د امریکا د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه یې واک لري تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دولت د دوی دوو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وشتمې ورځې ته وغځېږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کېږي. حکومتي ادارې ځکه تړلې چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره تر 500 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو ډیموکراټانې له ورکولو ډډه کوي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال را وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چغانسوري وایي د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پرمختګونه شوي او هیلې زیاتې دي. لا خغلی چقان سوری سره د افغانستان د ورستیو د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو یو تفصيلي مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به واوري. په کندهار او همدارنګ خوست کې د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا د لاریونونو په کولو لغکیلو غاړو څخه د وربند وخت نه کړی ده. په دې موضوع له دواړو ولایتونو ریپورټونه لرو که وختو زنی نور ریپورتونه هم در سره شریکول وی دزو رسپانو تا کتنه هم لرو لمک سر اوسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد تېره ورځ اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال تحمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. خلیلزاد همداراز د پوځ لوی دستیز قمر جاوید باجوه سره هم کتلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن جنجوا په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډېد. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډېد چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډی پی د راپور له مخې پاکستانی ځواکونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ډی پی ای اژانس ته ویلي دي چې دی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړې او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سې شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې که امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامله نه کړي، نو دا ډله به له متحد ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوې وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته له رسېدو مخکې چین، متحده عرب اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړي. لارک څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی پرون له عمران خان سره د سولې پر روان بهیر او همکاریو د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د بشرانو ترمنځ دا خبرې داسې مهال شوې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومند سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغېزو په اړه ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. له ښاغلي چخانسوري سره دا ځانګړې مرکه اورو.
مننه چې خان سوري صاحب دغه پاتې وخت مو راکوسو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو ورسره ټاکلې وه د هغې نه ما سوا په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تېرو څلوېښتو کلو لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت حقیقت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا ده چې بدون د قید و شرط پر طالبانو باندې جنګ خوري چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مې باندې راسي او و باندې مفصل بحث وسی. آدرس د سولې د مذاکراتو د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل بیلنه د افغانستان حکومت واضح آدرس لري او د مذاکرې ټیم یې ټاکلی دی.
له کله راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې، ورسره جوخت د چم ګاونډ ځینو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس له لارې خپل اغیزه یا اثر رسوخ وښایي. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دې دلیل څه بولئ؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ییز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ ګاونډي هیوادونه په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان که نه نور څه مسایل دي شاته؟
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شوه او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوری د سولې د التما ترسو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش تقسیم په خپله کې واضح دی. دا وادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنی نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی ترڅو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نوښنی او خپل د قانون سره نوښنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي. د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم سره ورته ورسول تر اوسه او باز سره وسی. سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده، د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې.
تر اوسه پورې چې دا بهر څومره مخکې تللی دی، ستاسو ارزونه د پاکستان د همکارۍ په څه ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خوا څخه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغییرات سته، ولی باید په عمل کې ولیدل شي. چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی، د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل هغه رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بله مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهیر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او د روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره راځي دی، ایران کتلې دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملاً په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنې لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت وروسته چې بیا تعقیب شو د تاشکند کانفرنس سره په دې بحث کې هم اجماع ټول منطقي کې و. د څو ورځې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزي آسیا او هند افغانستان جلسې وې هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټولو خپل مثبت رول لري او اجماع سته په دې. یوازینی شی چې دلته باید دوباره تاکید وکړم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر ډېر حده کوشش شوی دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه واحد نقطه چې ټول اجماع پر لري هم دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په یو باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې.
داسې ښکاري چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، ځکه که د ښاغلي خلیلزاد اوسني سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې وو.
اساسی سوز د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوی اساس پر ازا
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پولیسته او نړیوال اجماع مکمل سره داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې سره بعض وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو لري د مذاکرات لري هغه لري چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیج صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوزی صاحب په تاسو شایده سکلو پاکستان سفر درلوده د افغانستان د ملي امنیت سرکار انتا چینتا و عربستان سفر درلوده تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي و هغه تشویش چې هغه حل سي. ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو چې کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې دي چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخه کې کار روان دي.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیبو هېوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بلاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تېرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټولو سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم هم دی چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک و شبهې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا نور شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لیر نه سي. انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري و چې د ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې په روان بهیر او د سیمه ییز اجماع په اړه څرګندونه کړې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې له افغانستان او سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پریکړې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې یوه ډله جمهوري غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه یې طرحه نه ده بدله شوې. د ورځپاڼې په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یوه نوي عصر بیانونکی ده. د هیل لیکي یو محافظه کاره سناتور ران پال چې له ډېره وخته یې په پوځي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اتکا په خاطر انتقاد کاوه، د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې ده. په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغییرات رامنځته شي، خو هغه زیاته کړې تر هغې مودې چې دی فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي. د هیل ورځپاڼې د ران پال په حواله لیکلي افغانان به اړ وي څو په خپله جګړو کې برخه واخلي او له خپل هېواده ساتنه وکړي. د ټرمپ ادارې تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستانه د شاوخوا 5000 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به پیل کړي. اوس وخت امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیري لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقونه د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکان ورستربلی تهدیدېږي. دغه سازمان د پنځمې پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلی چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتېدونکي جنگ وځپل. د ریپورت لمخې 10000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبله واوښته چې درېمه برخه یې ماشومان دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلی چې وسلوالو مخالفینو په ښاري سیمو مرګونی بریدونه وکړل، مذهبي اقلیتونه یې هدف وګرځول، چارواکي او ملکیان یې ترور کړل او پر رای ورکوونکو یې بریدونه وکړل. ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنیو عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرګجوب لاړه ولی د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د آسیا څنګه مرستیالی پیتریشا گاسمن ویلی د حکومت ولې ناکامی د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامی او د امریکا او نورو تویلونکو هیوادونو لنډمهالی امنیتی ستراتیژي ناوړه پایلې وزېګولې. د جنگ جګړو او ویرې له امله د ښوونځیو بندیدل، د ولسي جرګې پرای ورکوونکو باندې مرګونی بریدونه، د ښځو ځورول او له هغوی سره بې عدالتي او د خبریالانو هدف ګرځول د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کلنی راپور عمده برخې جوړوي.
امریکا غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پیاوړی کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د هوایی مدافع د څېړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سنسرونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بیرقیبه وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافعې سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافعې د سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه، هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every single
موږ ژمنیو چې د هوایی مدافع داسې پروګرام به جوړوو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ټرمپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپر سونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتېدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایی مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایی مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ټرمپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او له منځه وړل یې ډېر ګران کار دی.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 پک نه بیا اورېدل شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور لسوالی زه خبر کوم اس کم هغه زابل از خشر روان سور د شاشپا از خبیاتر شمزور تو لسوالی پر هر ځای باندې پلیس له شخصي مترم په تی اخی صدا نور از خم اخی ذاتی را شکړی له خپل تا ګراته کې به زار کړی موږ پیغام دی ولو مقامات خبر شپ سلام.
السلام علیکم آزاد ریڈیو کارکون کو ریڈیو تصور تک نے سلام منور بعد سلام امیدا پیغام دا 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 افغانستان په لچرخه په زندان کې څو غنه نشه ده باندې کېږي. دا هغه یوې څه ټول افغانستان کې کېږي، یوې څه ټول په زندانونو کې کېږي. دلته داسې خلک شته وروره چې 15 کاله 10 کاله قید یې پر سړي ته پر سریاکو یا پر چرته پر باندې ورکړی ده، مګر خو دلته ازاد دي. دلته داسې ازاد دي چې راته دي زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده، مګر دلته دا د اسلام نه، دا د ازاد ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي، ځکه چې حکومت خو دلته خپل تجارت خپل کاروبار پر دې روان کړی ده. چې راشه دلته وروره دا نور خلک وروره ټول روهینیانو سره په ازاد دي. موږ ولا که د باندې دا شیشه او روهین و دا شان پېژندل په زندان کښې مو پېژندل، ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي. نو دا ټول افغانستان دپاره دا وروره ګان یو عذاب جوړ کړی ده. وسلام علیکم.
السلام علیکم. سر نور افغان د پکتیا ولایت سمتنۍ ولسوالۍ د اسلام الخیل کلي نه تاسو سره خبر کړم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول نظر کښې سلام وایم، بعد کښې سلام. د اشرف غني د خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنخیل او د سمتنۍ تر منځ چې 4 کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی. بودیجه یې هم ورته منظوره شوې ده 2 میلیونه په شاوخوا کښې ښیي، خو بدبختانه چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوي دي. فقط یوازینی خام جوړ کړی دي، نور یې په مغه ځي پورې کړی. که زموږ ته دغه اواز د راډیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ور ورسول شي، مونږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینی جنجوا سره خبرې کړې وې. د سولې د ولسي حرکت لخوا پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وشول او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کښېني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا 40 کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي. په بدخشان ولایت کې د واورو د ښویېدو له کبله 8 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراټي رقیبې نانسي پولیسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل یاد کړي دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې پوځي الوتکه وکاروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پاره ونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې وسلوالو نښتو عملیاتو پر مهال تر 10 زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ مهم جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د بشري حقونو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده. دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې 10 زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره سوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره شیعه اقلیت په نښه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي، خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بېلابېلو بریدونو کې ښوونځي، سړکونه، د رای ورکولو مرکزونه او په خپله رای ورکوونکي په نښه سوي دي چې په ترڅ کې یې تر 400 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د هغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشریو انتخاباتو په اړه یې هم شکونه راپورته کړل. د وچکالۍ په اړه دغه سازمان لیکي چې په 4 لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالۍ او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بېرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب سوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیې نه دي راجستر کړي. د 2013 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیې هیڅکله محاکمو ته نه دي رسېدلې. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره له دې چې ولسمشر اشرف غني په 2018 کال کې ژمنه کړې وه چې هغه میرمنې به نه زندانې کېږي چې له کوره تښتېدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې همغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2018 کال کې په پوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي سوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملي کړه چې دا بهیر لا اوس هم دوام لري.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم مخکې لیدنې چې ونیس پروګرامونو ته ورشو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام واوري یو کور کلی درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانیو ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانۍ پرېکړه ټینګار وکړي. یوسف زدران په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95% چانس د دې شته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسون مرستیالې همیره حکمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حکمل وی مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پرېکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پرېکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډېر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ د دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي.
همکاری نکرده باشیم.
لدی سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایانده مروه امینی وای چې د کابل انتخابات له درغلو او ډیرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسونو په همغږي باید توري رای له سپینو هغو بیلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو درنو ریدون کو د ماشومان د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم. زه مریم توخیم او یو زلبیا د ماشومان په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن په اوبو نظافت او افضل صحیوانی غږیګو چې اوبه افضل صحه او نظافت ستوای او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د امیر روغتیا وزارت څه کړی دی او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیګو. خو راسره اوسې تر پاشي بو د دې موضوع د هیڅ ډول په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسول را سره ده. دوی ته په پیل کې خره غلاس وي. ډاکټر صاحب خیر اغلی
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه مده سمتره کو چې اول خو به د اوبو حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب دې اړه معلومات راکړي به موږ پوښتنه تر شو.
اوبو حفظ الصحه او نظافت د درې وړ سره تړلې موضوعات دي چې دې ته په ټوله کې واش ویل کیږي. اصل کې واش دی واټر سانیټیشن او هایجین ناخستل شوی ده. په ټوله کې دا واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې اوبه څه شی دي، مسؤنی اوبه څه شی دي، ورسره حفظ صحت څه ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کیږي، په دې اړه زه عمومي یو لاندې نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندي اوبه څه ته وایي؟ اول اوبه سره خوږ آشنایي چې اوبه یو بیرنګ او بې خونده مایع ده چې د هایدروجن اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن کابو 15% د انسان د بدن وزن جوړوي. هغه اوبه دي چې د ناروغیو د میکروبونو یا د تریاو څخه خالي وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد کې د منل شوی کچې څخه ښکته وي. دویمه برخه د ټاپک څه ده؟ یا د دینوان هغه حفظ صحت ده. حفظ صحت څه ته وایي؟ د انسان د تشو امتیازو او د غایطه موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحت وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمېر کړنو ته ویل کیږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس دا په شخصي نظافت باندې کیږي.
اوس برا شو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونډه څومره اړینه ده، په دې برخه کې چې حفظ صحت پامکه نظافت وساتي او پاکي وبخپل ماشومان کورنۍ ته پیدا کړی او غوته برابر کړ.
بالکل هدف هم ستاسو د چي څنګه کولی شو دغه میکروبونو دښته کې دوسخه
مخنیوي شي.
د څکلو خوندې وبکارو چې وکارو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله. همدارنګه خوندې کینارب باید وکارو. دا چې خوندې کینارب څه شتوي؟ د حاجت رفع کولو زایدې چې د وبود ککړې دوسخه مخنیوي کوي دا خوندې کینارب ده. بل لاسونه په مهم وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله لکه د حاجت رفع کولو څخه ورسته او د خړو خړو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمی او مهم. فقط اوبه پاکې وي، روانې وي او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندې توګه او په سرتړلو لوښو کې د حشرات او د مچانو څخه لري وساتي. دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندې توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب رازوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې لمخې اتمره ماشومان البته د بي غوري یعنی د پاکو بو د نشټون او د افضل صحیح د نمرات او د نظافت د نمرات لکبله په ناروغي اخته کیږي.
په دې نړیواله کچه هم نارنګ د هیواد په کچه هم ځینې سروېګانې څرلنې تر سره شوې دي. موږ ارقام پلاس کې لرو. دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې کوي چې په نړیواله کچه کچیرته د څکلو خوندې او به مناسبه حفظ صحه او د نظافت سمې کړنې تر سره سیده کولای شي چې په نړیواله کچه د ناروغي یو پر لاس راکمه یو پر لاس په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیون مړینې د څکلو د خوندې او به مناسبه حفظ صحه او د نظافت د کوکرن د نه کول لکبله د رامنځته کیږي. یعنی کچیرته د څکلو خوندې او به مناسبه حفظ صحه او د نظافت کړنې تر سره سي نړیواله کچه موږ کولای شو 2.4 میلیون مړینې د دې مخنیوي وو. دا یو ډیره ښه خبر ده. د دریو غوره وژونکو ناروغیو له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې نسنا ناست ده چې هر کال 1.4 میلیون ماشومان د ماشومان ژوند اخلي چې هغه د ځکلو نخوندی او بوله وجده د ناوړه حفظ صحه د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیف کړن لقبل رامنځته کیږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکونکي چې دي د لاسونه نه ویني او بخص صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبی انتانی ناروغي چې دي د تماس لارې نه انتقالیږي. هغه نوې مزګیدلې ماشومان چې دي نیوناتل سپسس ورته وي د لاسونو د نه مینځل له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو مزګیدلې ماشومان کې رامنځته کیږي. دا د
حفظ صحې
مراعات کول نظافت بخصوص د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 20% خلک اوس هم د حفظ صحې پر مختلفو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارده خلق یعنی دا فیصدی که چرت ارقام وای 2% هم دومره کسان کیگی. 340 میلیون وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي چې دا ډیره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هیواد په کچه ځینې سرویګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري. څه دا ډیره غټه سلنه ده. 16% وګړي د حفظ صحې پر مختلفو تسهیلاتو او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 19% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي او انتقالیږي او ناروغي او ناخوله رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب اوس براشو دته چې د عامې روغتیا وزارت تاسو په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسو هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ صحې او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاستئ. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوع چې تاسو ویلې اداغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه او به حفظ صحه او نظافت واټر سانیټیشن ان هایجین څه ورته وای. په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ریاست یا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو. یو سی ایل ټی ایس ورته وای کمیونټي لیډ ټوټل سانیټیشن یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ صحه د ټولنې پر رهبرۍ باندې دا داسې پروګرام ده. موږ زو ټولنې ته ټولنه کې د خلکو سره کینو خلک راټولو اغه خلک بیا یو ورخیوی چې تاسو په آزاد فضا کې رفع حاجت تر سره کوي دا یو ورخیوی هغه خپل پروسس لري خپل طریقه لري. هدف ترنه په ټوله کې دا چې دا خلک دې ته وهڅو چې د دوی چلند تغیر وکي او له دغه چلند په آزاد فضا کې دوی د رفع حاجت تر سره کوي د دینه مخنیوي وکي خوندې کې نارونه په خپل دوی جوړ کی د دوی د په هوای دمر لړکو او په ذهن باندې کار وکړه. دا کار شوی دا کار کیږي د اوسم له عمل نه کېد دوی شته ولاتو کې دا کار نه روان دي. سیلټس برنامه ده دوی د رفع حاجت نه مخنیوي کوي. اخر کې مونږ به ماغه قریه ماغه ولایت حتی او ډی اف اعلانو یا اوپن ډیفیکیشن فری یعنی د ولایت کې په آزاد فضا کې رفع حاجت بیخی نه تر سره کیږي او دی خوندې کې نه راوونه او دی خپل جوړوي خپل لګښت باندې جوړوي. فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو د دوی د چلن تغیر کوي بیهیویر چینج مونږ ورته وایو په دې باندې کار کوو. د خلک دې ته اماده کوو او بالکل په اسانۍ سره اماده کیږي. ډیره کامیابه موفقه برنامه ده اوس دوی شته ولایت کې جریان لري.
دا څه ویل چې کوم سیمه پاکه شوی او بل اخر تاسو اعلان کړی
بالکل مونږ بامیان بامیان کې ځینی ولسوالۍ او ډی اف اعلان کړی دي نور ځای کې دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلټیز چې دا اوس په دې بخش کې کار کوم په روغتیايي مراکزو کې دی او به صحي او نظافت ارتقا ده. نو اول باید مونږ کلینیک یا روغتیايي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونه وي د سنه چې اول باید تلته خوندې او بوي هلته حفظ صحه چې مغه څه طويلې سي په ټوله په حقیمنه الته پلیسی د نظافت کلینیک الته روغتیايي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيږي نمونه او سيږي په دې رابطه مونږ کار کوو په روغتیايي مراکزو کې. او دریمه برنامه چې ده هغه کمیونټي ډایالوګ ده یا ټولنیز مباحثه ورته وي. موږ زو ټولنې ته الته د ټولنې باروسخه خلک چې ملای مامان دي همدارنګ د مکتبو استادان دي د اړ یو ته جدا جدا دي او بو حفظ صحه او د نظافت د ارتقا رابطه دوی ته بسې تازه کوو د دوی د ټولنې په خوځښت راولو د دوی امه په هوایل وړو د چلند د بدلون په خاطر دوی سره کار کوو تر څو دوی اماده سي بل اخر دي مکتبو کې شاګردان ته په مسجدو کې امام صاحبان او خطيبان مقتدیان ته دي خلکو ته. نو دا ډیر موفقه پروګرامونه دي او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي.
په پای کې به تاسو پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب چې نور د حل لارې څه دي پرته له دې چې د روغتیا وزارت کار کوي نور د حل لارې څه دي خلک باید څه وکړي او څه د حل لارې تاسو ورته پیشنهاد کوئ چې د دغه ستونزونه خلک را خلاص شي او بل اخر دغه ستونزې راکم شي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبره ده. عوام په هوی باید لوړ شي. رسنۍ په دې کې ډیر ښه رول لوبولای شي چې دغه سبا برنامو ترشت ورکی د ته وده ورکی ترڅو خلک وکولی شي ځکه په سوشل میډیا یو ډېر مهم شی ده او هر یو ته هر څوک ورته په هر ځای کې لاسرسی لري نو دغه پروګرامونه ډېر مفید واقع کېدای شي ترڅو دوی په چلند کې تغییر راشي لکه دا مثال نما وویلې دوی وایي چې لاسونه پاک دي نو مایکروفون ښکاري هلته چې ستونزه رامنځته کوي
یعنی یوازنۍ د حل لاره د چلند تغییر ده
او پوهاوی لوړول دي
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې راغلي خبرونه ته
له تاسو مننه
دوستانو دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف همکارۍ جوړه شوې ده تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کزریګو تاسو په لاله سپارو ښه وخت ولرئ
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکې مریم توخی
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام آیا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي
فکر کوم دا به مشکله خبري چاته موټر ورکول سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دل ناوړه استفاده کوي
ولی ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي
هغه یو مثال هم دا وایي چې دوست نو کوم ورته په کاریږي
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي
بس هم دا یو موټر لا راخستې او د سینو سره سینې در کوم بس ورکه بس په دې جنجال سره خته دي نو
قدرمنو اوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع څېړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنۍ او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلای شي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسول سره مرکه هم لرو زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړي را سره اوسئ
خوګو دوستانو په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي هغه څه چې لري قناعت وکړي او خپل ژوند مخته یوسي خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا خلک دا هڅه کوي چې د نورو پام ځان ته راواړوي چې حتی په ځینو حالاتو کې د نورو خلکو شیان په امانت اخلي تر څو د نورو څخه کم نه وي د اغوستلو کالو څخه نیولې تر نورو غټو شیانو آن تر دې چې ځینې خلک یا د ضرورت او یا هم د نورو مسایلو په منظور د خپل دوست یا خپلوان موټر په امانت اخلي چې دا کار بیا په خپل ذات کې مشکلات جوړوي په همدې تړاو د بغلان ولایت اوسیدونکو فهیم د خپل سترګو لیدلای حال داسې راته بیانوي
داسې یو قصه د موټر زوی او د خپل تر زوی نه موټر وغوښته موټر د ماتره کې زیو چیرې چکر زم یا کار لرم بس په لړ د موټر غلو تر وای موټر سه غلو تر وای موټر رکس تقریبا د نن دوم کال سکل نه دغه جنجال کې خطر سره د مسله حل کینال کې کی. یمن ته هته د خمنت سره وخت په خبره مند نه دا جنجال خپل سترګو لیدلای نه بس هم دغه موټر لا راخسته او د چکر لپاره د سینو سره سینې در کوم بس ورک بس په جنجال سره خته دي نو بس خلک منس کې ناس یوزر خدای جوړ سي نو بس سل یو سره په کې ټیکسی نیول وي که هغه کار اجرا کړي وي هیڅ مشکل نه نو دا جنجال او نو دا پیخه مخترتله
ځینی خلک بیا په دې اندي چې د دوستانو ترمنځ ډیر صمیمیت هم د دې سبب کیږي چې خپل موټر دوستانو ته په امانت ورکړي همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی وای چې د تل دوستانو څخه موټر په امانت اخلي نورې خبرې له نوموړي څخه اورو
همیشه چې ما سره خپل موټر نه پخوا موټر اوس مې دوه کلو کې نه سره سره خرڅ کړم د بازي مشکلات نو چې اوس هم د لغمان ته کلی ته ځم یا نور مړي ژوندۍ ته ځم خامخا دوستانو موټر اخلم ځکه چې زما
دوستان الحمدللہ ټول موټر لري هغه یو متل هم دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي یا خلک دعا کوي خدای امات راکړي خپل دوستان ورکړي نو زما خپل دوستان شته الحمدللہ او زما دوستان ته الله تعالی ډیر ورکړي دي همیشه چې زم دفتر نور تزنګ وم چې ماته موټر په کار دا غویدم کور ودان راکړي د سې وخت راغله تر دې هده چې ورته ځکه زم نور ته ټانکی امره ډکه تیرې مصرفوم به هیڅ مشکل نسته ماته نو که په دې کې خپکیږي هغه نسوم ویلې خو ظاهرا د سې دوی نه خای چې دوی خپه شي وي د کټکرې کم که خرابې کم ډیر د سره نشوي دي الحمدللہ بیا هم دوستان را باندې اعتماد کړي ولې دا وسم کتا سوي تجربه په شکل ته زنګوم د سیبه ماته موټر دروازه شاته ولاړ ان شاء الله
یو مشهور متل دی چې وای امانت مکه هم ان خیانت وي هیڅ انسان د ټولو مسائلو لاړ خا پوره نه ده او دا حتمی پیښیږي چې څوک دې لچا څخه یو څه په امانت واخلي خو بیا د امانت په ساتلو کې هم باید تر خپل توان هڅه وشي د لوګر ولایت اوسیدونکو سلیم پوښتلی چې آیا دی د خپل دوستانو موټر په امانت اخلي کنه نو ما وړی داسې وای
په دې ورځو کې خو فکر کوم دا به مشکله خبرې چاته موټر ورکول سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي ناوړه استفاده کوي دې لپاره نه سمور کوي نهایت کوشش مې دا وی چې وای نه خلمه د دې لپاره چې مسولیت کې جنجال پکې کې اغم په جنجال کې اور ځو هم تر ډیره حد منفي کار ده نهایت کوشش باید موږ دوستان باید داو کی چې خپل موټر ولري او که یانو نن لري ټیکسي شاري دا موټر نه استفاده وکي مسولیت به کمي جنجال به مینده کې کم شاري موټر نه استفاده وکي ټیکسي نه استفاده وکي به تر ده نو خپل دوست موټر دینه استفاده ډیر بخوی یو څوک بایسکل ولري د نور له موټر سره دینه پرتل کوي یا ما بایسکل ورته مناسبه شاید نسبت لږ بل چا موټر نشي مسولیتونه زیات او یو عام متل دا وایي پردای کړ تر نیمه شپه
عزت منو اوریدونکو دا چې د موټر اخیستل په امانت څنګه عمل دی د خبرونه په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ایستاسي پام را اړوم
وجوله نیازیده د کابل سیمن کې هم دا خو اس خامل نه د بیت په ژوند کې احتیاط کوو او چې متوجه وسو تر څو نو بل چا ضرر وسو نه خپل ځان ته ضرر رسو د پېښان د مود خدنه خلاص خپل بایسکل خپل غاغه په دې باندې او چلې نه پر دې شی باندې هغه او پر دې موټر باندې ځان خوشی زکه دا به نور ستونې پیدا کوي
عبدالمرید نورزاد د کابل د بلچا موټر اخستل دا صحیح دی دما په نظر دا صحیح عمل نه دی بعضی خلک دي د بلچا موټر اخلي پنجلکیانو په بلچا ټیم ورکې دا صحیح عمل نه دی دما په نظر بعضی وخت انسان ته ناروغ پیدا کیږي چې ناروغ ورا صحیح شفخانه ته د بلچا موټر واخلي دا عمل صحیح دی د مثبت لار لپاره موټر د بلچا موټر واخلي صحیح دی او د منفی لار لپاره صحیح نه دی
میں محمد یاسین دا دلوگر والا تازر والا سوالی اسی دن کم کچیر تا ضرورت مثال دا موٹر تا یا سڑا چیر تزی پک مبارکی تا غام خاطی تا وعدہ لپارا یا بل سزوری کا لپارا دا مریض دا انتقال لپارا نو موٹر اخیستل بیا دی وقت خدا خوچ احتیاط اور سروش مثال موٹر خراب نشی بیرت اور پانی امانت وس پاری
منو اوریدونکو دا چې د موټر اخیستل د ترافیکو د قانون له نظره کوم مشکلات جوړوي او هغه څوک چې موټر په امانت اخلي او کومه حادثه کوي څه سزا ورته تعین شوي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست د حادثاتو مدیر حکیم بختیار سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بوله وخت یو شپ ځینې وخت د کورنۍ د خوانه یا د شخص د خوانه د موټر یو بل ته په امانت ورکول کیږي هغه یا دوست ورکول کیږي یا همسایه یا د ضرورت په وخت کې داس موضوعات کله چې څوک د چا موټر په امانت اخلي او موټر کې پیښه کیږي او حادثه ترافیکی حادثه یعنی سرته رسیږي د دې مسول څوک د خپل اصلي مالک کدا کس چې موټر په امانت اخیسته
په قدمه اول کې مطابق د شپږ شپې ماده دی ولسم دی قانون ترافیک د جادي څوک چې ډرایو کوي ډریوري کوي موټر وانی کوي هغه مکلفیت لري چې باید هغه په جاده باندې مرور کوي او موټر د موټر مکلفیت لري اول باید هغه په ادارې ترافیک مراجعه وکړي چې باید لایسنس پر مور ته وایي جواز رندګي باید واخلي ورسره له غوڼه هغه کپرنده شي چې د خسرای ډرایور جواز رندګي نه لري او د ډراپ کوي ډریوري کوي خلاف د قانون ودته پرځن مطابق د ماده شپږ شپږ ته می او مطابق د یو لسم د فصل د تدسې اجازه تنسوي د سې سوچ پرن هغه یو میاسې لښپک میاسې د دی اپس لري او دی زر روپونه علاج پک زر روپي سي د محکم کیږي په جزا باندې.
یعنی کدا مالک د موټر هم وی چې دا لایسنس ونه لري هغه داس جزا ویني، او ک البته یعنی ک مالک د موټر هم دی موټر امانت اخیستې وي خو بیا هم ډریوري زری بل ته جزا نه ورکول کیږي.
په دوه مرحله کې مالک دی یا متصرف دی واسطه نقلي دی مکلفیت لري سي دی خبرې وي آگاوی په علم لري پو دا سیدا ډرایور لایسنس نه لري او جواز رندګی نه لري د خپل موټر پرنه کلی دی موټر و موټروان تور تسلیمي امانات یا شخصي یا غسر قومي روابط لري یا شناخت لري یا بل لري مطابق دغه دوم جز باندې دی په 2000 افغاني ادای محکوم کیږي دغه مالک دی موټر.
بختیار صاحب کله چې یو څوک د چا موټر امانت تخلي او دلته بیا جرم سرته رسیږي، یعنی کوم جنایت وی یا قاچاق لري یا څوک موټر وهي څنګه دغه بیا څنګه موضوع دلته بیا څوک مسول ده؟
یو خدای شته چې هغه څوک چې امانت موټر اخ څوک وي د مالک موټر او ته تسلیموي هغه ډرایور په مختلفو جرایم باندې پردم به مواد مخاطری یا قاچاق په بعض مسایل باندې به جنایت هغه جرم جنایت بلل کیږي چې هغه کېدای شي سپارند تاسو دي د جنایي و دي مواد مخدر چې هغه ځانته مقررات لري یا پردم د اختطاف کوي یا قتل کوي یا د مسایل کوي هغه بیل مسایل
د هغه کسان لپاره چې موټر خپل نه ده او موټر په امانت اخیستې وي او بل اخره عادسه کیږي د ټرافیک ریاست او قانون کوم جزا ورته تعین کړی دي؟
مطابق د فصل دی سلرمی او 1555 کوډ جزا سنوي ماغه موټر رسیدلې ده هر وخت مالک یا متصرف د خپل موټر په خبر ده چې با وجود علم بنه شخص چې ونغه سره خبر ده چې فاقد جواز رانګي سي لایسنس نه لري هغه اجازه ورکړي دا موټر وچلوي په دغه جریان کې دا سره د موټر ورکی په دغه جریان کې دا سره زی موټر وانی ډرایو کې ډریوري کوي د حادثه ترافیکی مابین تراوړي وا ساتي ترافیکی مابین تراوړل په دې کې مالک یا متصرف د موټر سکل د موټر ورکړل دا ډریوري وکي او متصرف د پیلي د موټر مالک د موټر ده هغه د 15000 افغانۍ نه اله 15000 افغانۍ محکوم په جزا باندې کیږي.
یعنی دا جزا تعین شوی ده هغه کسانو ته چې البته هغه خپل موټر بچاته ورکي په امانت
او چې امانت موټر ورکوي او هغه سړی ډریور نه ده موټر وانه ده په ډریوري باندې بلادت نه لري او حادثه ترافیکی کوي په دې کې پیخه راځي په دې مابین کې پردنه مجرو یا پردن هر ماتون یا پردن زبرده باندې دغه ماده تطبیق کیږي.
او بل خبره ده چې تاسو ویل هغه کسان ته چې باید خپل موټر چا ته په امانت ورکي کوي نه کی
موټر امانت ورکول حالاتونه ډیر لري ولې په تصورت سي هغه سړی ډرایور وي لایسنس ولري جواز رندګي ولري په قانون ترافیک باندې پوي مشکل نه لري
او هغه څوک چې مثلا جواز ولري لایسنس ولري هغه ته موټر په امانت ورکول
دا خلاف دي قانون ده.
درنو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هې چارې